ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوې نن د خالي ورځ د 2015 کال د جون څلورم ده د مشال ډېډو د نن ورځې په د نسا تخبرونو په دوه مګړي کې مو زه عبدالحی کاکړ او اسرار العالم مومند هرکلی کوو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. د پاکستان او افغانستان پر اړیکو شمالي وزیرستان ترکی شام ایران او د افغانستان د داخلي سیاست په اړه رپورټونه او څېړنې په روانه ګړي کې درته لرو. په دوه منیمای کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو او په فایل کې به اسرار العالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د بونو سرو وزارت خبرداري ورکړې چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ به لا زیات شي. د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو د دې سیمې د کډوالو د ستنولو په عمل کې د تیزۍ راوستو غوښتنه کړې او د ایران د بونو سرو وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. او زه خبرونو تفصیل. د افغانستان د بنوچو وزارت ویاند خبرداري ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ به لا زیات شي. د بنوچو وزارت ویاند شکیب مستغنی پرون مشال وته ویل
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي.
د وروسته له هغو چې د افغانستان سره د ځواکونو د شروع په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغې نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د افغانستان د بونو چارو وزارت ویان زیاتوي په کابل کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي چې پاکستان باید د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. همدارا چارواکو وړ مورځو په کندهار کې یو پاکستانی سفارتکار ونیو خو وروسته یې په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارو. په اسلام آباد کې افغان سفیر هم پرون د پاکستان د بونو چارو وزارت ته حاضر شو او د پاکستانی ډیپلومیټ د نیول کېدو په اړه ترې وضاحت وغوښتل شو. د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې د دې سیمې د کډوالو د ستنولو په عمل کې د تیزۍ راوستو غوښتنه کړې. دا غوښتنه پرون په بونو کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو د یوې غونډې پر مهال وکړه. په دې موقع د پیپلز پارټۍ یو مشر شمس الرحمان وویل که چېرې د شمالي وزیرستان د کډوالو په ستنېدو کې ځنډ راغی نو د سیمې سیاسي ګوندونه او تمانځۍ جرګه او شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم به په پرامنه احتجاجونو لاس پورې کړي.
کا په داغه شې سب بریک روغلو سې عید نه غرس ان شاء الله عزیز میر آل پارٹی سیاسي اتحاد سره د گرینډ جرګې د یو ته دا میر احتجاجي نه درنه او جلوسی نه دا وی کی میټول واپسی بلا تفریق به یو غوړي.
په شمالي وزیرستان کې سباندې یو کال مخکې د مشکوک وسلوالو پر ضد شروع شو پوځي عملیاتو له کبله سباندې لس لکه خلک بې کوره شوي وو چې د ستنېدو لړۍ پیل شوي خو لا هم ډېری یې د مهال په منو کې ژوند کوي. جاپان له پاکستان سره په یو دستاویز لاسلیک کړی چې تر مخه به یې جاپان د پاکستان په قبایلي سیمو کې د کرکلي په بحالۍ او پرمختیایي پروژو څه باندې په پرمختیایي پروژو یوازې 500,000 ډالر خرچ کوي. دا خبره پرون د پاکستان د خوراک وزارت لخوا په جاري شوې خبرپاڼه کې شوې. خبرپاڼه زیاتوي د دستاویزو د لاسلیک په موقع پاکستان کې د جاپان سفیر د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکلي د ادارې استازی او د پاکستان د خوراک پاکې وزیر سکندر حیات بوسن هم موجود وو. په یاد منصوبه بعد د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکلي د ادارې تر څارنې لاندې عمل درآمد کیږي. تحصیل مشاله ډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د میدان وردګو چارواکي په جلیز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې بې ځایه بولي. د میدان وردګو ولایتي شورا پرون خبرداری ورکړ چې که حکومت په جلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو د حملو مخنیوی ونه کړي نو نه یوازې دا ولسوالۍ بلکې د ولایت مرکز به هم سقوط وکړي. د میدان وردګو د والي ویاند توله خوګیانی پر مشال لوته ویل چې اوسمهال امنیتي ځواکونه په دې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په حال کې دي. د ده په خبره په جلیز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې شته خو دومره نه دي چې څومره د ولایتي شورا غړو تشویش ښکاره کړې. د راپورونو له مخې د میدان وردګو په جلیز ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه پیل شوې. د ایران د بونو سرو وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمی موافقه هیڅ کله نږدې شوې نه ده. جواد ظریف دا خبرې تیره شپه د ویانا په هغه هوټل کې کړي چېرته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. پر یوټیوب په خپره شوې دغه ویډیوي پیغام کې نوموړي دا هم ویلي چې په دې خبرو کې د بریا هیڅ راز ضمانت نشته. نوموړی وایي یوازې متوازن موافقې تلپاتې وي. موږ چمتو یو چې یو متوازن او ښه تړون ته ورسیږو، د مهمو شریکو چیلنجونو د حل لپاره نوې لارې پرانیزو. ایران او شپږ لوی قدرتونه امریکا، برتانیا، روس، فرانس، چین او جرمني هڅه کوي د ایران د اټومي پروګرام په اړه داسې یوه موافقې ته ورسیږي چې له مخې به یې ایران خپل لانجمن اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې به پرې بندیزونه نرم شي. په مصر کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یوې ملګرې ډلې د اسرائیلو پر جنوب د میزایلو د حملې پړه منلې. د سینا ولایت په نوم له داعش سره ملګرې ډلې پرون په خپله ټویټر پاڼه په خپره شوي بیان کې وویل چې درې ګریډ توغندې د فلسطین په مقبوضه سیمو کې د یهودانو پر مشت ځایونو وتغول. بیان زیاتوي چې دا برید د شروع ورځې په جګړه کې د مصر له وسلوالو ځواکونو سره د اسرائیلي پوځ په داسې وخت د ملاتړ بدل وو کله چې د چهارشنبې په ورځو وسلوالو د سینا ټاپو وزمې په شمال کې د پوځ پر اډو برید وکړ. په دې نښتو کې ګڼ شمېر وسلوالو وژل شول. او د یونان وزیر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو غږ وکړ چې د جولای په 15مه په پلان شوي ریفرنډم کې د دې هیواد د مالی ملاتړ پلان رد کړي. الکسیس سپراس په ایتنس کې خپلو لږ تر لږه 25,000 پلویانو ته په وینا کې د روپۍ مشرانو د خبرداري کړې رد کړو چې ګینی منفی رایا بعد د یورو زون یا یورو کرنسی کاروونکو هیوادونو څخه د یونان د وتلو باعث شي. او پر یونانیانو یې غږ وکړ چې د عزت ژوند غوره کړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند اوریدل. په روانه غړي کې د جنونو ریپورتونو تر څنګ دا مهم ریپورتونه هم لرو. افغانستان ویلي که پاکستان پر ډیورنډ کرښه پاروونکي عمل ونه دروي نو شاید دواړو هیوادونو اړیکې لا نورې هم خرابې شي.
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي، د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي.
که څه هم د ضربې عذاب عملیات وروسته په پاکستان کې درنې چاودنې او لوی بریدونه کم شوي، خو د بېوشنې لا هم دوام لري. مخې څنګه نیول کېدلای شي
چې درویغه باندې وخت نه تیریږي؟ 60% پیسې میلاو دي او 40% پیسې د موخري دا مو په سر باندې روغلي ډالر دي. دا میش په هر صورت باندې غوړي.
او په دوه منوي کې د بخت سوري پروګرام لرو چې پکې باندې د پښتو د وټلي خو د هیر سوي لیکوال او مبارز میر مهدی شابه چا په یاد کې د وی غونډي حال درکو.
اغا د رهبر مجلې چې کم دی ایډیټر پاتې شوی دی دا افسانه نگارو زمونږه د ازادۍ د تحریک دی په هلو ځلو باندې پاغي کې رڼا چولی دا داغه په نتیجه کې دی جینونو ته تللی دی.
د دې ترڅنګ پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو او نړیوال مطبوعات هم لرو. پیل به د پاکستان او افغانستان پر اړیکو د اړیکو په اړه ریپورت څخه وکړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پارونو مخه ونه نیسي نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به نور هم ترنګلې شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند د مشال ریډیو افغان څانګې ازادي ریډیو ته وویل په افغانستان کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي چې دواړه هیوادونه په اړیکو کې د کړکېچ مخه یوازې د دوه اړخیزه تماسونو په چوکاټ خبرو له لارې حل کېدلای شي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورن کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ بلا زیات شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو اډې په سیمه کې د افغان او پاکستاني سرتیرو د نښتې یادونه وکړه او ازادۍ راډیو ته یې وویل که د دې ډول پیښو مخنیوی ونه شي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنېدای شي.
در صورتی که از تکرار یک چنین موارد در
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوي ونه شي، د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي. د افغانستان سرحدي ځواکونو د چهارشنبه په شپه د انګورو اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د دې وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د کابل غوښتنه ورته څرګنده کړه چې پاکستان باید د انګورو اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. ښاغلی مستغنی وویل په کابل کې د پاکستان سفیر ته یادونه وشوه چې د دواړو اړخونو ستونزې یوازې په خبرو اواریدای شي.
په خاطر دریافت رای خل دوامدار
د یوې دایمي حل لارې د موندلو په خاطر هم د دې مشخص مورد او هم د نورو ورته ستونزو لپاره چې کله ناکله پیښیږي، افغانستان او پاکستان د پوځي او سیاسي ډیالوګ په برخو کې د دوه اړخیزو غونډو د میکانیزمونو له لارې دا مسایل حل کولای شي. افغان چارواکو همدارس د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د پاکستان د قنصلګری یو مامور ونیو. د دې ډیپلوماټ د نیول کېدو جزئیات نه دی روښانه او نوم یې هم نه دی ښودل شوی، خو راپورونه وایي چې وروسته دای په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارل شو. لبلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستانی ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه وضاحت ترې وغوښتل شو. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کله خورا ترخه او کله له حد زیات خواږه کېدل، خو د اشرف غنی په مشرۍ د نوې حکومت له واکمنۍ وروسته چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري پراخه شوه، د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ تر دې حده جدي کیږي.
احمد تکلو کچم لا حکومت اعلان سره سم د شمالي وزیرستان د بیوروکراسو کسانو د سندو لړۍ دوام لري. د دې سیمې ټولو سیاسي ګوندونو د سندو په عمل کې د تیزی راوستو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ځای مشرانو د جمعې په ورځ په بنو کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په میاشت کې د پوځي عملیاتو پیل وروسته تر لس لکه زیات کسان بیوروکراسي شوي وو. تفصیل له بنو د عمر دراز وسیر په رپورټ کې.
غونډا کې شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو د کډوالو پر سنځو او واپسی په عمل تفصیلی ویناوي وکړې او د شمالي وزیرستان کډوالو واپسی عمل یې وستایلو، خو وختنه یې وکړه چې دغه عمل کې د تیزی راولي. شمالي وزیرستان نه جمعیت علما اسلام غړی فرهاد حیدری وویل آل پارټي سیاسي اتحاد او شمالي وزیرستان گرینډ جرګه مشترکه د وزیرستان بهتر مستقبل لپاره هڅه کړي.
چې سپیر د وزیرستان تعمیرونو او بحالي او د وزیرستان په عزت سره د ای ڈی پیز واپسې نوې شوې هغه واخر سیا او د هغه نو ورسته و ان شاء الله دا غته هدينه د وزیرستان د بهتر مستقبل لپاره برقرار وي. جدا چې کومه واپسې د کوم ای دکرونه د امید هغه اپریشیټ کوي ګورنمنت نه دغه پر زور مطالبه کی چې دای خدا خبره کړل چې هغه پر امبیشن مکمل او پیرا پیرا هغه زوی د سوال تنظیمات کړی وي. د قومي دک طرف نه د اتلې مطابق چې هغه زوی نه د بجلی صحیح تنظیم شته، نو د هاسپټل صحیح تنظیم شته، نه د بی صحیح تنظیم شته.
پاکستان پیپلز ګوند شمالي وزیرستان غړی شمس الرحمن وویل کډوالو واپسی تسلسل غواړي او کامنس کې ځند راغې نو سیاسي اتحاد اوتمانځای جرګه او شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم با پرمنه احتجاجونه دوامدار ساتي.
د درخله د ذکر خله نه غونسي اغه زیرا سدا دات پوپسي جاری وو سو تلاشي 2 3 4 5 5000 روپے ملي پر ډے بندې چې کیمزي پره د ګورنمنت اعلان کړا دا چې دغه دې پره علاقا کلیر شوې دو کپ داغه سے سب بریک روغلو سو دے عید نه غرس ان شاء الله ول عزیز میر آل پارٹی سیاسی اتحاد جو سرا دے گرینڈ جرگے دے یوت دا میر احتجاجی نا درنے او جلوسی نا دا وی کی میٹرو لا واپسی بلا تفریق بے یہ غوری.
قومی وطن پارٹی شمالی وزیرستان غڑے ملک اکبر خان وویل وفاقی حکومت سرای چ کم حق پاتے شوے او کم امرستے چ د دوی پنامه راغلے هغه دې ورته ورسوي.
د اف ډی ایم ای وفاقي گورنمنٹ نا عبدالقادر بلوچ نا پر زور مطالبہ کی چہ درویغے بندے وقت نہ تیرے جیو چہ کیم سا دے مو حق ویر سارا پوتے دا آغا میش پا ہر سورات بندے گوڑی میش پینز کشتی نا شارتوی پا غیش دا موجودہ یوش کشت چے ملاو دا پدا شا تقریباً میش تا 60% پیسے ملاو دی و 40% پیسے دے مو خوری دا مو پسار بندے رو غلی ڈالر دی دا میش پا ہر سورات بندے گوڑی
یاد دیوی چہ 13 ورځ دا پاکستان فو سرلخکار جنرال راحیل شریف تا د شمالی وزیرستان شوال دوره پر مهال ضرب عذاب عملیاتو کې کلیر شویو سیمو او د شوال پاتې سیمو کې د راتلونکي هدفونو په اړه ورته بریفینګ ورکړل شوی. دغه دوره پر مهال د فو سرلخکار د امنیتي سرتیرو کامیابی ستاینه کړې او ویلې دي چې د کډوالو په واپسي عمل یا ستنېدو کې د تیزی وشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
لکه تاسو چې د عمر دراز وزیر په ریپورت کې واوریدل چې د یو سیاسي ګوند کامی وطن پارټي ځای مشر غوښتنه وکړه چې باید د قبایلي سیمو په نوم راغلي پیسې د دې سیمې خلکو ته ورکړل سي. په عین حال کې پرون جاپان پاکستان ته د فاټا لپاره 50,00,000 ډالر ورکولو تړون لاسلیک کړی دی. دا پیسې په فاټا کې د کرکلې د کارونو لپاره ورکړل شوي دي. تفصیل د ریاض مسخیل په ریپورټ کې.
50,00,000 ډالر به جاپان خرچ کړي. دغه لړکی یو دستاویز باندې لاسلیک شوی د زیارت پورز مازیګر چې پکې د عملګرو ملتونو چې کومه د خوراک او د کرکلې اداره د هغې استازی او دغه رنګ د پاکستان کې د خوراک چې کوم وفاقي وزیر دی نو سکندر حیات بوسن هغه هم په دې کې ناستو. په دغه دستاویز چې کوم لاسلیک شو دغه کې ویل شوی دی چې 50,00,000 ډالر به د قبایلي سیمو د کرکلې چې کوم هلته کې حالت دی هغه چې کوم خراب شوی دی په دې تیر نامنه کې د هغې د بحالې او دغه رنګ هغې ته د نور ودې ورکولو کروندګرو ته د جدید روزنې ورکولو دغه رنګ د جدید آلاتو سره د زیات فصل پیدا کولو دپاره به دا پیسې چې کوم دي 50,00,000 ډالر دا خرچ کیږي او دا به د ملګرو ملتونو چې کومه د خوراک او د کرکلې اداره د هغې په ذریعه باندې خرچ کیږي. دغه دوران چې کوم د خوراک وفاقي وزیر هغه په خپلو خبرو کې وویل چې ملګري ملتونه او د هغې متعلقه ادارې د قبایلي سیمو د بحالې دپاره کار کی ورسره د جاپان سفیر بیا په خپل خبرو کې وی چې د دوی ملک باندې قبایلی سیمو ورسره د نورو علاقو د ټول ملک کې کوم علاقې دی غنی چې دلته کې د بحاله او د امن لپاره کار پکار دي نو دوی به دغه خپل کردار د غلړکی جاری ساتي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې د مشکوکه ترګرو پر ضد ضرب عذاب اپریشن روان دی، خو په عین حال کې هدف وژنې هم دوام لري. دغه وژنې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې کیږي چې د ډیرو پیښو ذمواري وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. دا چې د ضرب عذاب اپریشن سربیره هم هدف وژنې ولې روانې دي او مخې څنګه نیول کېدای سي په دې اړه رپورت ورته اورو. په شمالي وزیرستان کې د پلسوي ضرب عذاب اپریشن یو کال د جون په 15مه پوره سو. حکومت د عملیاتو د بریالیتوب دعوا کوي او وایي په وزیرستان کې د وسلوالو شبکه له منځه وړې ده، خو ځینې کارپوهان بیا فکر کوي چې د ضرب عذاب عملیاتو په نتیجه کې د لویو بریدونو لړۍ کمه سوې ده، خو د دوی په وینا هدفي وژنې لا هم دوام لري. د ترګري سره تړلي زیاتره هدفي وژنې په خیبر پښتونخوا، په تیره بیا په سوات کې کیږي او د ډیرو پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړی دا. تازه مثال د زیارت ورځ په چرسده کې د عوامي نېشنل ګوند د دوه نوي کلن خدای خدمتګار دوست محمد خان عرف خان بابا او په سوات کې پخوانی ناظم او د امن کمیټې غړي عدالت خان وجنې دي. د دې دواړو پیښو پړه هم تحریک طالبان په غاړه اخیستې ده. د سوات قومي جرګې ویاند احمد چا په وینا په تیرو شاوخوا شپږ کلونو کې د یوې اندازې مطابق تر 200 زیات مخور کسان په هدفي وژنو کې په نشه سوي دي. که څه هم دای د سوات له مجموعي امنیته مطمئنه دي، خو وایي چې امنیتي ځواکونه د هدفي وژنو په مخنیوي کې له تمې سره سم کامیاب سوي نه دي.
دا زمونږ د ډیر وخت نه دا ډیمانډ ده چې تاسو اسې خلک متنګ وای په کار دا چې په انټیلیجنس بینس باندې دي دغه چاپیو غورځي دغه خلک معلوم کی او دغه خلکو چې کوم هایډ اوټس دي وسم په بل ځینو کې دي موجود دي او دې ته پته نشته هغه وختن په وختن هغه داسې نمونه حمله کوي او دغه خلک په خپل هدف کوي نو ما ته په دغه کمیر کاری د سپای ایجنسیز چې کوم دي دغه ادارې چې دي دغه انټیلیجنس بیس اپریشن چې دي نو هغه ډېر کم دي او دغه کمزوري ماته یا فلیور ښکاری کوي
د امنیتی چارو په بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه په شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن کامیاب بولی خو وايي چې د هدفي وجونو د مخنیوي لپاره باید پولیس زیات فعال کردار ادا کړي
غوړ ماځي په زمونږه د سکیورټي ایجنسی چې کومي دا هي پولیس کې چې په دې باندې دباو کم شوی دباو خیال پکا دا دي چې په ښه طریقې سره تصدیق شول شي او دې پته لګول شي دا بیا د سکیورټي هغه خپل اهداف او ځکه هدف بدلول شي بلکې دا د اړیکو نت ورک دی هغه اوس کابو کول غواړي
که څه هم ضرب عذاب په شمالي وزیرستان کې پیل شوی وو خو تیر کال د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت د ترګری په ضد د ملي تګلاري نېشنل اکشن پلان لمخي د عملیات د پاکستان نورو سیمو ته وغځول د امنیتي چارو پوه خالد منیر وای په هدفي وجونو کې ککړ زیاتره اورپکی په شاري سیمو کې پټتي خو د پوینا کو وکتل سي نوشکاري داسي چې د ترګرو پر ځای ټول توجه د سیاسي ګوندونو زورولو ته اړول سوی دا
دماکي خود لري د زربېز په خپل کار ټیکو کو نشنل پلان چې او د یو کې سم خپل لغه بدل کو د پ ایم کیو ایم او پیپل پارټي په سی کرپشن په سی شو د شبدردي چې دا غوډم نمبر باندې لاړه په کار دا و چې هغه په سی و پورا پاکستان کې پورا خاريو کې هر چې تا پنجاب کې دغه کې هغه پېښو بس اوس لګي لکه صرف سیاسي پارټي نه دي او په خل د دې واپس دغه تراشي چې نېشنل اکشن پلان باندې د سوفي صاحب مالو کوي بلا پوینټونه دي چې یو هم نه دی چې ولې موږ د جماعتونو سره د چیر نه ده کړای
خالد منیر وړاندیز کوي چې د هدفي وجونو د مخنیوي لپاره باید په شاري سیمو کې د وسلوالو پټنځایونه لمنځه یوړل شي او چې کله دوی کمزوري سي نو بیا د حکومت ورسره خبرې اترې وکړي
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ
د چین کاشغر غوادر ترمنز اقتصادي راهداري په اړه وفاقي حکومت درس لرلې چې پښتون میشتو سیمو ځخه تیرېدونکي لارې چې غربي لارې ورته ول کېږي په لومړي پړاو کې جوړول کېږي خو ملتپاله ګوندونه وایي چې په دغه لارې د نورو لارو په پرتله کمې پیسې مختص کړل سوي دي نو ځکه حکومت د دې تفصيلات نور کول غواړي دوی وایي چې د پنجاب لاري چې ورته مشرقي لار ویل کېږي د چین حکومت سره د اربونو ډالرو مایدې سوي خو د پښتونخوا لاري د پښتونخوا لاري لپاره په زاروس کې مونږ کار شروع سوي دي زموږ شمکار ګولایا ز کاشغر غوادر اقتصادي راداري پاره د سېنات ځانګړي کمیټې غړو سره خبري کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د سېنات ځانګړي کمیټې کې د ملتپالو ګوندونو غړو ویلي دي چې حکومت له هغه وادو نه سرغړونه کړي چې په ټول ګوندیز کانفرنس کې کړي وي په دې رسو کې د ځانګړي کمیټې یو غونډه وشوه چې پکې سېناټرانو پر حکومت نیوکه کړي چې د غربي لارې چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له سیمو څخه باتیریږي په اړه تفصيلات نه دي ورکړي د سېنات د ځانګړي کمیټې مشر تاج حیدر له مشال اډي سره په خبرو کې ویل چې حکومت د غربي لارې په اړه معلومات نه دي ورکړي خو په دې کې ټول هغه ټول ځاړس کې مونږ دي چې په خوا رئیسی پریکار روان وو خو د تاجیدر په خبره هغه سکې مونږ د درنو گاډو لپاره نه دي نوموړي زیاته کړه
فاټا هو گیا اور یہ مال بلوچستان ہو گیا
زموږ د کمیټې خواهش دی چې د قبایلی سیمو او بلوچستان لارې په ترجیحي بنیادونو جوړ کړل شي او همدغه خبرې مونږ حکومتي چارواکو ته رسولې زموږ د کمیټې غړو حکومت ته ویلي چې اوس به د هر یوې لارې جدا جدا مفصل رپورټونه ورکوي چې څومره مصرف په پرازی او په څومره بوده کې به پوره کیږي په دې کې دا خبره هم مونږ کړی دا چې د هر یوې لارې لپاره یې څومره روپې مختص کړی دي بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر او د ځانګړي کمیټې غړی عثمان کاکړ وای چې په دې پروژه کې غربي لارې لپاره ژمنو سره سمې پیسې نه دي خودل شوي عثمان کاکړ د هغه غونډې احوال را سره شریک کړو چې پکې د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال هم موجود وو او ترې د غربي لارې لپاره د مختص شوي پیسو تفصیلاتو غوښتنه شوې وه سینیٹر عثمان کاکڑ زیات کړه چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ورسره وعده خلافی کړی دا
او سی شرقی کاریڈور دی سی زو دا ورته اند د پنجاب کاریڈور سی دی دته تقریبا 300 ارب نو نزیات پیسې ایشکین نو وزیر اعظم او حسن اقبال دا پارٹیانو دومره اعتماد وکي احتجاج ختم کړي قومونو ختم کړي سی اربدا خبره ومنل سپه لاغه با وجود سی وزیر اعظم صاحب دونه و د خلاف کړي نو څو په سی له ساتي دی ریاست له دی ملک له دی حکومت
بلخو د عوامي نشتل ګون غړي بشرا ګوهر هم دا خبره تاییدوي چې اقتصادي راهداري کې وزیر اعظم له خپل وادو نه په شا شوی دی بشرا ګوهر زیاته کړه
اغه نه په شاشوی ضرور دی خو چې زموږ پرشر په بل شوه دی نو سلګ ډیر الوکیشن ای ورکړی دی ویسترن روټ ته پارا ا کافی نه دی او اغه داسې دی چې لکه شګې په سترګو کې اچول دي او ډیر لپاره ډیر ضروری دی چې بیا نه دا ټول لیډرشپ یې پرایم منسٹر سره سره ځکه چې پرایم منسٹر
بشرا گوہر ویل چې غربی لارې کې ټول زاړس کې مونږ دي او مشرقي لارې لپاره چین سره معاهده شوې دي چې مالیت یې اربونو ډالر دی خو وفاقي وزیر احسان اقبال د دغه تورونو په اړه غونډې ته ویلي وو چې په لومړي پړاو کې به غربی لارې جوړول کیږي او دا به په ترجیحي بنیادونو ترسره کیږي
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو ادارې کې د دې ملک په کراچۍ کې د ګرمۍ پر راغلي سختې څپې بحث کړی دی د ګرمۍ د څپې تر 1200 زیات کسان ووچل د ادارې په یو د ادارې په یو برخه کې راغلي چې مرکزی او د سند حکومت یو پر بل نیوکه کولې خو اصل مسلې ته پام نه دی کړی بوریوال کاکړ د مقالې لنډې وړاندې کوي
ډان ورځپاڼې لیکي په کراچۍ کې د ګرمۍ د وجون کې څپې یو اونۍ وسوه او وزیر اعظم نواز شریف اله اوس فکر وکړ چې دای باید په یو لاند سفر هلته ورسي ادارې لیکي چې د نواز شریف دا سفر بس هم دومره وو چې د سند له حکومتي چارواکو او د مدني ټولنو لغړو سره ولیدل او وروسته بیرته نیغ په نیغه هوایي ډګر ته ولاړې د ادارې په لیکنه نواز شریف کڅه هم د ګرمۍ له عمله ل ځپلسو کورونو سره د غمرازي څرګندونه وکړه خو دومره وخت ورسره نو چې په روختون کې داخلو ګرمۍ وهلو ته ورسي د وزیر اعظم نواز شریف لتلو وروسته دا سې رپورټونه راغلو چې یو کمیټې جوړه شوې ده کوم چې به د دې معلومولو په لپاره پلټنې کوي چې د ګرمۍ د راغلي څپې پر مهال کوم حکومتي ادارو غفلت کړی د ادارې په لیکنه د ګرمۍ له کبله د رامنځته سوې د ټولې مسلې پر مهال د پاکستان مرکزی حکومت دا دریز خپل کړی وو چې د سند حکومت خپلې ذمہواری په سمه توګه نه دی پوره کړې ډان ورځپاڼه زیاتوي چې د هر څه پر خپل ځای خو د ګرمۍ د شدیدې څپې ته په کتو د نواز شریف او د هغه د حکومت غبرګون داسې نه وو لکه څنګه چې پکارو ادارې لیکي چې لومړی خو د ګرمۍ لکبله د وجلسو د ذمہواری په لړ کې د سند له حکومت سره د تورونو په لړۍ کې برخه واخیسته او بلې له هغه وروسته کراچۍ ته سفر بیخي لاند کړ چې مناسب نه و ورسپانه لیکي چې د نواز شریف د لنډ سفر دا په ډاګه کړه چې ګواکې کراچي یو داسې ښار دی چې هیڅوک هغه سې پام نه ورته کوي لکه څنګه چې پکار دی. ادارې د سند وزیر اعلی سید قایم علی شاه ته هم اشاره کړې ده او لیکي چې نوموړي پر دې سربیره لاړکانی ته خپل سفر ونه ځنډاوي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د مړو شمیر پورته روان و. ادارې په پای کې لیکي چې د جوړې کړې کمیټې پلټنې به په داسې وخت کې څه ګټې ولري چې حکومتونه په دې لټه کې دي چې خپل نوم یې بد نه سي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ری په دومنی مایک ترته د باختر سوری ادبی کلتوري پروګرام لرو د ایران د ترکیه او شام په اړه ریپورت درته لرو. خوراځي چې اوس هم له سنیمې بجې سوي دي لیسره له مومند د خبرونو لنډې سوار.
د افغانستان د بونو چارو وزارت ویان د خبرداري ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ به لا زیات شي. نوموړي دا څرګندونې پرون له مشالو سره په خبرو کې کړي. دا وروسته له هغو چې د افغانستان سره د ځواکونو د شروع په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغې نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې د دې سیمې د کډوالو د ستنولو په عمل کې د تیزۍ راوستو غوښتنه کړې. یادې اتحادیې دغه غوښتنه پرون په بنو کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. جاپان له پاکستان سره په یوه دستاویز لاسلیک کړی چې تر مخه به یې جاپان د پاکستان په قبایلي سیمو کې د کرکلي په بحالۍ او پرمختیایي پروژو $50,00,000 خرچ کوي. دا خبره پرون د پاکستان د خوراک وزارت لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې شوې. د افغانستان د میدان وردګو چارواکي په جلیز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي خو د ولسوالۍ د سکوت اندېښنې بې ځایه بولي. د میدان وردګو ولایتي شورا پرون خبرداری وکړ چې که حکومت په جلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو د حملو مخنیوی ونه کړي نو نه یوازې دا ولسوالۍ بلکې د ولایت مرکز به هم سقوط وکړي. د ایران د بونو چارو وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅ کله نږدې شوې نه ده. جواز ظریف په د خبرې تیره شپه د ویانا په هغه هوټل کې کړي چېرته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. په مصر کې له اسلامي دولت وسلوالو ډلې سره یوې ملګري ډلې د اسرایلو پر جنوب د میزایلو د حملې پړه منلې. د سینا ولایت په نوم له داعش سره ملګري ډلې پرون په خپله ټویټر پاڼه په خپر شوي بیان کې وویل چې درې ګریډ توغندي د فلسطین په مقبوضه سیمو کې د یهودانو پر میز ځایونو توغولې دي. او د یونان وزیر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو غږ وکړ چې د جولای په 15مه په پلان شوي ریفرنډم کې د دې هیواد د مالي ملاتړ پلان رد کړي.
سرار الله مومند چې خبر نور لنډې زیات وړاندې کړو. اوس هم سراج سهیر ته بغور شو چې نن د پاکستان د مطبوعاتو د داریوس غټ ټکی راته وړاندې کړی.
نن جنگ روس پانه خپل ادارې کې د پاکستان په گردشي قرضو باندې لیک کړي او وایي چې دا ډیره د خوشحالي خبر ده چې ایم ایف او نور مالیاتي ادارو د پاکستان په معیشت باندې د اطمینان څرګندونه کړې ده. لکه د بلومبرګ د یو رپورت مطابق چې پاکستان د جنوبي ایشیا دویم غټ معاشي ملک دی او دلته د سرمایه‌کاري ډېر مقیم موجود دي. د ادارې په وینا خو بل طرف ته د پاکستان د معیشت په پرمختګ کې څه مسلې رامنځته دي چې پکې یو غټه مسله د گردشي قرضو دا کوم چې شپږ سو پنځلس ارب روپو ته رسیدلې ده. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان د نړۍ د ټولو غټ د کوئلې د ذخیرو لرونکي ملک دی خو د دې باوجود هم بجلی په نورو ذریعو پیدا کوي. نو باید چې پاکستان د کوئلې نور او نور ارزانو ذریعو نه بجلی پیدا کړي او په ولس بوج ونه غورځوي او له دې بغیر ځان د گردشي قرضو نه خلاص کړي نو داسې به هله دغه اقتصادي فائدې ولس ته ورسي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي مشر پر پانے خپل ادریه کې د جالي ډاکټرانو او نیم حکیمانو په اړه لیک کړی دی. او چې په خبر کې زی په زی داسې خلکو کلینیکونه شروع کړی دي او دولس د ژوند سره لوبي کوي او د دې په وجه یو شمېر خلک د مرګ خولې ته ورسېدل. خو عجیبه خبره دا ده چې د دې جالي ډاکټرانو او نیم حکیمانو سره ست تعلق د طب او صحت د محکمې سره وي، لکه هغه خلک چې د ورځې په اسپیتالونو کې چپړاسیتوب او اردلیتوب کوي ماښام د ډاکټر په حیث خپل کلینیک کې ناست وي. ادریه مخکې لیکي چې د صحت د ادارې چارواکو لا د دې خلکو په ضد اقدامات کول پکار دي او که دوی داسې نشي کولی نو پکار دی چې ضلع انتظامیه او پولیسو ته د اختیار ورکړل شي، بل دا چې ډاکټرانو لا په خپل هم د دې خلکو خلاف کاروایی پکار ده، ځکه چې دې سره د طب څانګې او د ډاکټرانو بدنامي کیږي. ادریه اخیر کې لیکي چې عام خلکو لا هم پکار دي چې په داسې خلکو خپلې پیسې او ژوند نه تباه کوي او د علاج دپاره مستند ډاکټر ته ورځي. باید چې دغه لړکې د حکومت لخوا یو کمپاین وچلولی شي چې ورسره اولس کې شعور او آگاهي پیدا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی اکانومست مجلې په افغانستان کې د کوکنارو د کر او تشدد د پیښو په اړه رپورټ خپور کړی دی. او وال سټریټ جرنل د اسلام آباد په شرعي نظام کې د فتوا د اهمیت او د سخت دریځ ډلو لخوا د دې د ناسم استعمال په اړه مقاله خپره کړې چې تفصیل یې له شاهین بونیری اورو.
دی اکانومست مجلې په یو راپور کې راغلی دی څنګه چې په افغانستان کې د تشدد پیښې ډیریږي هم دومره ورسره د کوکنارو کر او د دې سره تړلي کاروبار هم وده کړې ده. تیر کال د تشدد په حواله ډیر خونړی وو او د تشدد په پیښو کې خواوشا 3,500 عادي وګړي وژل شو. دغه رنګ تیر کال په 2,24,000 اکړه ځمکه د کوکنارو کر شوی وو چې په نړیواله کچه ترې د اپیمو 15% او د هیروینو 80% جوړ شو. مجلې لیکي په افغانستان کې د افیمو کاروبار د جګړې او قانون د نشټوالي له کبله وده کوي. لوی کاروباریان خپل سیاسي اړیکې کاروي او ځان د قانون د منګولو نه خوندي ساتي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکلي دي چې په مغربي نړۍ کې ډیر خلک د فتوی تورې د هغه اعلانونو په معنی اخلي چې د ترهګرو ډلو لخوا خپریږي. فتوی ورکول د اسلام د عالمانو او مفتیانو کار دی او فتوی په مذهبي معاملو کې د مسلمانانو د لارښودنې لپاره ورکول کیږي. په حقیقت کې فتوی او مفتیان د اسلام د علمي او قانوني روایت او جدید نړۍ ترمنځ د پل کردار ادا کوي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي له بده مرغه ناپوهه او جالي عالمان چې د سغدري د ډلو سره تړاو لري داسې فتوی جاری کوي چې پکې د مذهبي لګکیو د خپل کورونو نه د بیکوره کولو، د خزو د حقونو د خپل لاندې کولو، د خلکو په اور کې د ژوندۍ سوزولو او د خلکو د وجنې ویل کیږي چې سغدري د ډلې خپل دښمنان ګڼي. دا د اسلام استازیتوب نه کوي بلکې د هغه خلکو بد ذهنیت ښایي چې د واک تر لاسه کولو لپاره د اسلام نوم کاروي او د انسانانو وینې تویي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي چې په اصل کې دغه سغدري ډلې او د دې مولان د اسلام د تعلیماتو ټیک پوها نه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې چارواکي د شام په شمالي ښار حلب کې د جګړې د پراخېدو خبر ورکوي، ترکی له شام سره د ګډې پولې په اوږدو کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د بلې خوا ترکی د شام له خاورې د جګړې له کبله د کډوالو د اوښتو څپې اندېښمنه کړې ده او وزیر اعظم یې ویلي چې که حلب ښار سقوط وکړي له شام څخه به د کډوالو یوې نوې څپه ترکیې ته مخه وکړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو.
انقره د کوردي ځواکونو د پرمختګ، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حملو او د سوریې له خاورې ترکیه ته د کډوالو د نوې څپې د پیل د اندېښنو له کبله د سوریې په خاوره کې د یوې امن ساحد رامنځته کېدو غوښتنه کړې. د ترکیې امنیتي سرچینو ویلي چې پاوځ د سوریې د ګډې پولې په اوږدو کې امنیتي تدابیر پراخ کړي او سرحد ته یې ځانګړي ځواکونه استولې دي. د ترکیې صدر اعظم پرون وویل چې د خپلو سرحدونو د امنیت لپاره احتیاطي اقدامات ټینګ کړي دي. احمد داود اوغلو پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل که چیرته داسې وضعیت پیښ شي چې د ترکیې ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړي نو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې په لازم اقدام لاس پوري کړي. خو له فرانس پریس خبری آژانس سره په خبرو کې داوود اوغلو سوریه ته د ترکی سرتیرو د استولو احتمال رد کړ او ویل هیڅ څوک د تمن لري چې سبا یا بل ورځ به ترکان د سوریه خاورې ته ننوځي. له دې مخکې ځینو رسنیو د ترکیې او سوریه د ګډ سرحد په اوږدو کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو د پیل اټکل کړی و. داوود اوغلو وویل په هغه صورت کې چې ترکیه ته خطر پیښ نشي دا تصور ناسم دی چې ترکیه به په نږدې راتلونکي کې داسې یو اقدام وکړي. انقره په سیمه کې د کوردي ځواکونو حضور هم د ترکیه لپاره ګواښ ګڼي او د وای پی جی په نوم د کوردي وسلوالو ډله چې په سوریه کې د جګړې په حال کې ده د پی کی کی ګوند یوه برخه بولي. پی کی کی له 1940 کال راهیسې د ترکیه د حکومت پر ضد جګړه کې چې له 40,000 زیات کسانې ووژل برخه درلوده. په داسې حال کې چې له 1,800,000 زیات کډوال لاله مخکې په ترکیه کې استوګندي د انقرې بله اندېښنه ګډ سرحد ته د سوریې د کډوالو نوې څپه ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند په دې اړه د حکومت اندېښنه پرون یو ځل بیا په ډاګه کړه. تانجو بلګیچ په انقره کې په یوه خبري غونډه کې وویل زیات شمیر خلک د کرخې په لویدیز اړخ کې چې له ماری او آزاز څخه تر هله به پورې پرته ده ډیره دي. په دې سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او د اسلامي دولت ډلې حملې زموږ هیواد ته د کډوالو د یوې نوې سترې څپې باعث کیدای شي. په دې سیمه کې 4.5 میلیونه وګړي اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې سرحد ته نږدې په آزاد سیمه کې د درنو جګړو راپورونه ورکړل شوي. امنیتي سرچینې وایي چې دا نښتې د داعش ډلې او له القاعده شبکې سره د تړلې جبهة النصرة او د لویدیز پلو یاغیانو د ګډ ځواک ترمنځ شوي دي. جبهة النصرة له څو اونیو راهیسې په حلب ښار کې جګړه کوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو وایي که حلب سقوط وکړي د کډوالو یوه لویه څپه به د ترکیې خواته مخه کړي.
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړي ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړو او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ویډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
سو مشال ریډیو اوري د افغانستان د بلخ د والي عطا محمد نور او د ولسمشر د لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم ترمنز ائتلاف چې په جون میاشت کې رامنځته شو له ځان سره اندېښنې راپورته کړې دي. له هغه وروسته چې د هیواد په شمال کې د طالبان لخوا امنیتي وضعیت خراب شو حکومت د دواړو قمندانانو ته مخ وروړوي چې د طالبان په مخنیوي کې مرسته وکړي. د حکومت دا ستراتیژي له خطرونو ډکه بلل کېږي ځکه چې ویل کېږي د قمندانان به د 1990 لسیزي د کورنۍ جګړې په شان یو ځل بیا خپلې ملیشي راپورته کړي. په دې اړه د مشال د انګریزي څنګه ریپورت د ملالی بشرا ورو
د بلخ مرکز مزار شریف د افغانستان د کورنۍ جګړې له وخت راهیسي ډیر بدل سوی دی. په دې شار کې په چایخانو کې موزیک اوریدل کېدای سي، پارکونه له شډو ډکوي او دا د هیواد له ترټولو پرمختللو شارونو څخه یو دی. خو مخکې وضعیت داسې نه و. په مزار شریف کې د عطا محمد نور او عبدالرشید دوستم د ملیشو ترمنځ جګړه روانه وي. په هیواد کې له 1992 څخه تر 1998 کال پورې د کورنۍ جګړې پر مهال هم د عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور ملیشي له یو بل سره په جګړو بوختي وي. له هغه وروسته چې د امریکا ځواکونو په 2001 کال کې د طالبانو رژیم لمنځه یوړ، درې کال وروسته د نور او دوستم ترمنځ د قدرت د ویش یو موافقه وسوه چې د دوی ترمنځ جګړو ته د پای ټکی کښېښود. د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره کابل یو نوې ستراتیژي غوره کړې چې لمخې دغه دواړه پخوانی جګړه ماران یو ځای کار سره کوي. په جون میاشت کې دواړو دوستم او نور د خپل ائتلاف اعلان وکړ او د سیاستوالو غونډې خبرې وکړې. خو د زورواکو په توګه د دوی شهرت د دوی لخوا د ملیشو د تیارولو په اړه اندېښنې راپورته کوي. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د جون په 23مه عطا محمد نور ډاډ ورکړ چې له دوستم سره خپل اختلافات ختم کړي، خو د کابل هغه ستراتیژي چې د هیواد په شمال کې د امنیتی ستونزې د حل لپاره غواړي پلی کړي له خطرونو ډکه بلل کیږي. دا ځکه چې که د دغو دوو پخواني قومندانانو ترمنځ ائتلاف له منځه ځي په سیمه کې به ژبنیز او نژادي اختلافات رامنځته سي او د دې جګړه مارانو د کورنۍ جګړې پخوانۍ ملیشې به راپورته سي. عطا محمد نور په بلخ ولایت کې ستر قدرت ترلاسه کړ او له تیرو دولسو کلونو راهیسې د دې ولایت والی دی. پر د انتقاد کوونکي وایي چې قدرت یې یوازې تر ځانه محدود کړی او د زورواکي په توګه دنده ترسره کوي. خو د بلخ ګڼ شمیر اوسیدونکي وایي چې عطا محمد نور په دغه ولایت کې قانون پلی کړی او ثبات یې رامنځته کړی دی. یو اوسیدونکی وایي چې د ده زورواکي هغه بیه ده چې د سیمې اوسیدونکي یې د ښه امنیت لپاره پرې کوي. دغه اوسیدونکی چې د نوم نه ښودلو په شرط یې له ازادي راډیو سره خبرې کړي زیاتوي چې امنیت ورته تر خوراک ډیر مهم دی. په بلخ ولایت کې یو بل قومي مشر بیا وایي چې په بلخ ولایت کې درې ډوله طالبان دي. یو هغه طالبان چې ملیشیه دي، بل هغه چې د والی طالبان دي، او دریم هغه چې د ملا عمر طالبان دي. د دغه قومي مشر په وینا ملیشیه له دوی څخه باج اخلي، فصلونه یې ورسوځي، خلک بندي کوي او ځینې وخت یې کلیوال وژني او ورباندې جنسي تیری هم کوي. د دې تشدد له کبله زرګونو خلک له بلخ څخه نورو سیمو ته پر وتلو اړ سوي دي. عطا محمد نور د کابل مرکزي حکومت کمزور بللی او په شمال کې د مخ پر خرابېدو وضعیت پړه پر حکومت اچوي. خو له دوستم سره د ائتلاف وروسته دی په داسې حالت کې دی چې شایي پر حکومت اغیز ولري. دوستم چې د ولسمشر غني د حکومت یو قوي غړی دی، چوکۍ یې په حقیقت کې تشریفاتي ده. د ولسمشر لخوا د محدودیتو شکایت کړي او پر دې غصه دی چې د ولسمشر لخوا یې د کلونو جګړې او مشرۍ ته بې اعتنايي ښکاره سوې ده. د بلخ ولایت یو بل قومي مشر وایي حکومت به ټولو ته وسلې ورکړي او فکر به کوي چې هر څه به سم سي، خو هغه وخت چې دوی طالبان وباسي بیا به څه کیږي؟ دوی به د پخوا په شان په خپلو منځو کې په جګړه سي.
ملالی بشیر وایي چې د مشال ریډیو د انګریزي څانګې د رپورټ ژباړه درته وړاندې کوله. د مشال ریډیو دغه دوه مخکړې خبري برخه هم پای ته ورسېدله. خپرونه دوام لري، خو راځي چې اوس دغه غړې په پای کې د بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام اورو چې تاسو ته هر اونۍ په دغه ورځ او دا وخت د باسمت عابد وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د ارواخاد میر مهدی شاه باچا په اړه ریپورت ولرو. بیا به د ثوابې د ادبی روجان په ننو پرون په یو مرکه کې واوري او په اخیره کې به د طاهر دانش په غږ کې د هغه د نظم یو برخه هم وړاندې کړو. لومړی رپورټ ترازو د شلمې پیړۍ وتلې لیکوال، صحافي او سیاستوال میر مهدی شاه باچا چې د خدای خدمتګار په غورځنګ کې په لونډه لرله، د پښتون ولس د بیدارۍ او پښتو ادب د پرمختیا لپاره نه هېرېدونکي خدمتونه ترسره کړي. خو یو شمېر لیکوال بیا وایي چې ملتپالو، سیاستوالو او پښتنو ادیبانو د هغه له مړینې وروسته د هغه یاد نه دی تازه کړی. په همدې اړه مو څو تنو لیکوالو سره خبرې کړي او دغه رپورټ مو پرې تیار کړی دی. میر مهدی شاه باچا د شلمې پیړۍ په سیاسي، صحافتي او ادبي ډګر کې هغه نوم دی چې په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوی او تر هغې چې دنیا ودانوي پښتو ادب به پرې ویاړي. خو یو شمېر لیکوال بیا وایي چې د باچاجي له مرګه وروسته چې څنګه په کارو د هغه یاد نه دی تازه شوی. پروفیسر داورخان داود وایي چې میر مهدی شاه باچا په داسې وخت کې د خدایي خدمتګار غورځنګ پیغامونه په خپلو افسانو او مقالو کې وړاندې کول چې د وخت نظام نشو زغملی او څو ځلې بندي شوی هم دی.
میر مهدی شاه باچا چې کوم دی کنه هغه ډېر زیات کار کړی دی د پښتو ادب دپاره، لیکن حقیقت دا دی چې مونږه د هغه یادونه په صحیح طریقه باندې نکو. آغا د رهبر مجلې چې کوم دی ایډیټر پاتې شوی دی چې دغه وخت کې مجله ویستل چې کوم دی دا ډیر ګران کار و. هم دغه ورځ شپو کې لارې سالب وته د یو صحافي نه علاوه د افسانه نگارو ډیرې مجموعې د افسانو چاپ شوي دي. آغا چې کوم دی زمونږ د ازادۍ د تحریک دی پد تحریک پہلو زلو باندھی پاگی کے رانا چوری تھا داغے پر نتیجہ کی دی جیلوں نے تلی دی وہ بے ہوم خپل کار چکم دے آغا ندی پریخے پل جدو جہو دی دخپل ملک دا آزادے دی پارا اور دخپل واقعے دا پارا اندہ غسی جاری ساتھ لے دی دے یو ترکی پسند شاعر عجیبو نو آغا خپل دا ترکی پسند ہے کم جذبات او احساسات چی دے دو آغا پا دا غفصانو کی شاعرو دا دین اعلام اولیسی عدبی جرگی سر تعلقو
پروفیسر اسیر منگل وائی چی میر مہیدی شاہ باچا سیاست صحافت او ادب د پختنو د بیداری او د پختو ادب د پیاورتیا په خاطر کڑے ہو
میر مہیدی شاہ باچا د پختو جب او ادب د پارا ڈیر کار کڑے خصوصاً دا کسی پا میدان کے چاگ کمی کسی لکھ لی دی آغا لکد آغا جون دا تمنگورو دا آغا فن تمنگورو نا آغام دا دری گوٹیز دے دری گوٹونو نتاوی کی لگا آغا ادب کڑے دے ادب تخلیق کڑے دے صحافت کڑے دے اور سیاست کڑے خدا سیاست دا اقتدار دا پارا نو دا سیاست دا خپل جب دا حق غوښتنې دا پارا ہو دیکھے آگئی جنون تم تلی دی خو شاعری کو لے شاعر خود پاخیر کے زان بیا مکمل تو گا کسی تا وہ کپڑا لو نا کسو کی د جکم دخبل معاشرے پا ڈیر خط ہوگا بانے ترجمانی کھڑی دا کاسی کھڑی دا پائی کہ آگا وقت کی یا وہ سم زمنگ دا حال دے طبقاتی جن چدل تک دے آگے بانے دا تنقید کھڑے دے ٹکنے کھڑی دی
کرکتون کے او افسانہ لکھن کے نورالامین یوسفزیا وائی چی کہ سوگ د پختنو ملی تاریخ لکھی نو د مہیدی شاہ باچا ل افسانو نپ کی پریمانہ استفادہ کیے دلی شی
مہیدی شاہ باچا زمون دی افسانے ڈیر لوی نوم لے سنگ چا خپل وائی چی دی پختنو پلارو کوسو کے پسون نپ زربونو افسانے نالیکل پرتی دی او پختون ل افسانہ نگار تلا پمودو مودو بل پلا د کتو ضرورت نشته چی ک سوگ د پختون کام ملی تاریخ لکل واڑی نو کیو پلا با ٹپاو چربے تمخ تک دی نو بل بل د میر مہیدی شاہ باچا غوندے مبارزین افسانے مخ تک دی زکہ چا زمون د کامی تاریخ اکسونه دی اغا افسانے بیا دا چ پ جدید افسانہ کی اغا تر سامری د زامونو میٹنگ غوندے تر نیم علامتی افسانے را رسیدلے دے پر روایت کی د روایت پغی کی آغاز کرے دے او د حقیقت نگارے مثالوں نے قائم کری دی او د پختنو د جوان جوا دے کی چکم ماشی لرے برے دے زمون دا ټول دا افسانو کی مون تا په تخلیقی انداز کی ملاوی گی او دا بیا خبر دے چ کلندر سے وای چ حقیقت نگاری د باچا جی د افسانو آغا یو اڑخ تے چ زمون زنی محققین آغا آغا باندے وای او آغا زے ودری گی
میر مہیدی شاہ باچا د شلمی پیڑے پ نیمائی کی دہغا وقت مشهور رسالو لکه پختون رهبر لار غنچا او زنو نورو کی لیکنی او دند تر سره کړی وی ور سره د افسانو او شاعری مجموعه هم خپرې کړی وی د دوی د افسانو شپږ مجموعه نشان د بوډای ټال پت لاله ګلونا تور داغونه او د قیامت نخ په نومونو چاپ شوی چې افغان لیکوال او افسانه نگار زرین انزور تدوین کړي او د خپل مفصلی سریزی سره په یو کتاب د مهدی داستانی کلیات کې راغونډې کړي او د افغانستان د لیکوالو انجمن لخوا یې په دولتي مطبوعه کې په کال 1988 کې چاپ کړي او خوري کړي دي او یو شعری مجموعه د روم سحر په نامه په کال 1915 کې چاپ شوې ده مهدی شاه باچا د پیښور ښار جنوب لور ته په 10 کیلومتره کې داود زو سیمه کې په کال 1906 د جنوري په 6مه نیټه دنیا ته سترګې غړولې وي او په 1906 میلادي کال وفات شوی دی د باختر ستوري ګرانو مینوالو د خیبر پختونخوا سوابی زله د ادب په حواله یو یاد سیمه ده او وخت په وخت په خپل غیږه کې نوموتی لیکوال او ادیبان زیږولي او پاللې دي د دغې سیمې د ادبي روجان په نن او پرون مو له ښاغلي فیصل پاران سره مرکه کړي چې د ډومبۍ برخې اورېدو ته مو رابولم
پاران صاحب سوابی خو پخوا هم د علم او ادب په نوم باندې خلکو پیژندله فرهنګي وضعیت یې اوس څنګه دی ادبي غونډې په کې شته هلته ځوانان راټولېږي نه راټولېږي په ډاډه راته ووایه
عابد صاحب داسې ده چې د پخوا داسې د سوابی سیمه د پښتو ادب
او د علم په حواله سره یو زرخیزه سیمه ده. ځکه که تاسو وګورئ نو زموږ د پښتو اکیډمۍ پېښور بنیاد هم یو صوابیوال مولانا عبدالقادر کیښود دی، دغسې د اسلامي کالج بنیاد چې کوم دی نو هغه هم یو صوابیوال صاحبزاد عبدالقیوم کیښود دی. د دین اندازه کیدای شي چې لکه پخوا راسې صوابۍ په پښتو علم او ادب کې یو حیثیت لري. پخوا مونږ که وګورو نو پښتو ناول چې کوم دی عبدالله جان اسیر صاحب یو نوموړی شخصیت و، د ناول په حوالی سره صاحبزاده ادریس ته چې هغه خطوله یو لوی پنګه د شاعرۍ ور کړی دا. او د دې نه علاوه مونږ وګورو پولیسي ادب کې علي حیدر جوشی دی چې بابای کیسه ورته ویلی سي، یوسف خان شیربانو کیسه هم هغه لیکلې ده. دغه سي بابای چاربیتا عبدالواحد ټیکادار چې کوم دی دا هغه تعلق هم د صوابۍ جلبۍ کلی سره و. د دې نه علاوه بل نوموړی ولسي شاعر جمشید د ټوپۍ دا هغه تعلق هم صوابۍ سره و، چې مشهور شعر یې باز که دغه ماس په منګول ناست هیڅ پروا نشته، ما د زړه په غوښو با توران ورته ساتلی دي، دا شعر به ټولو اورېدلی. یا داسې عبدالمتین مندړ زمونږ یو زوړ ولسي شاعر تیر شوی چې یو ډېر مشهور شعر دی په پښتونخوا لروبر کې مشهور دی، چې عادت مې نه دی څوک دله سره نیول نه شم، په مین به مې جونګړې له پخپله راځي. دغه شخصیات مونږ په ماضي کې وینو. او چې لږ نور مونږ شاته لاړ شو په کلاسیک کې مونږ د فیاض ګدون غوندې شاعر وینو چې د هغه په حق لویلی شي چې پښتو کلاسیک کی د رومانیت رنگ صحیح مانو کې دا غنه پسته شروع کیږي. لکه
دا خوشو د ثوابی پس منظر چې تاسو اوریدونکو ته روخانه کړو فرن صاحب کو دغه دور خبره وکړو.
دا سیدا په سنی دور کې چې موږ ګورو نو یو شمیر نامی موږ سره مخامخ راځي، لکه د افسانې په حواله سره زموږ نورلمین سبزی صاحب دی چې لینک روډ دا سونو بچای ډډې ونی درې مجموعې د افسانو غور کړي، بیا د فن او شخصیت په حواله سره دا کتاب سپیزلی کردارونه، او د آرټ ادب کلچر په حواله سره دا دوه کتابونه چاپ دي. نو یو فعال ادبی حیثیت لري. دغه سي موږ سره بل چې کوم نمائنده افسانه نگار دی په جدید افسانه کې ډېر ښه نوم دی، داغه پروفیسر ظاهر شاه ظاهر ولاړې ګټې داغه یو داسې ناویاته افسانوي ټولګه ده چې هغه کې د صوابۍ د رزړو د مندړو د ژوند جواک پوره پوره تصویر کشي په هغه کې داسې موندلې کېږي، لکه څنګه چې مونږ داغه مثال د احمد ندیم قاسمي سره ورکولی شو. د دې نه علاوه د ایاز غزل چې کوم دی هغه د ش زموږ د صوابۍ یادینه دی، دا هغه افسانوي ټولګه چې کوم دی چاپ تا. د دې نه علاوه په شاعرانو کې کوم وګورو نننوي دور نو په هغه کې جاني سبزی، صابر مرغوز، شاهد اسرار، ذاکر کلابټ، عزیز مانیروال خود ټولو نه تاسو لا خه معلوم دی چې ولسی شاعرانو کې یو عوامي لحاظ سره انتهایی مشهور او مقبول دی. منفرد مانیروال دی، تصور مانیروال دی، انور مانیروال دی. نو داسې یو لویه د شاعرانو یو لویه سلسله ده. په افسانو په حواله سره یو بل نوم چې زه یادونه غواړم هغه ډاکټر سردار جمال دی چې د هغه دوه افسانوي مجموعې چاپ دي او ښې افسانې لیکلي. جدید افسانه کې هم اضافي هغه کړي دي.
دا خو په انفرادي توګه ته ځینې شخصیاتو نمونه واخیستل، که داسې په اجتماعي توګه یا ټولنیزه توګه باندې راشو هغلته ادبي غونډې شته؟
جی بالکل، یو شمیر ادبی جرګې دي چې په هغه کې تولنده ادبی جرګه ده، عباسین ولسی ادبی جرګه ده، کام کلم ادبی جرګه ده، په هیواد پښتو ثقافتي په هیواد پښتو ثقافتي ادبی تړون دي، رنگ رڼا ادبی جرګه ده، داسې نور جرګې شته، کلیوال ادبی ټولنه ده. نو داسې جرګې دي چې دا هر وخت چې کوم دی فعال پاتې شوی دي. او اوس هم د دې جرګو د زنو په میاشت کې اجلاس غونډه کیږي او د زنو 15 ورځنۍ غونډه منعقد کیږي، ای کی چې کوم دی تنقیدی نشستونه کیږي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د دانش په غږ کې د هغه د نظم یوه برخه.
نور خو څه چې لوی محشر هم ترېنه هیر شو، چې محشر د پېښور یې ولیدلو، چې واړه واړه ګلونه پاڼې پاڼې هم ګلشن پر هر یې ولیدلو، چرته مینګ سر د سر په شکولو، چې په بیر ته نه راتلون کې بچی غواړي، چرته خویندې چې په بل څه نه پوهېږي، بس خو ورونو پسې ژاړي ژاړي ژاړي. پلاران دومره وار خطا دی چې سو کړی وینه وینه شهیدان بچی را غونډ کړی که بے حال او بد حال او بے ہوشا خور ٹبر او بے زبان بچی را غونډ کړی یو ہے بد غوند تاری دے اعصابو پسکتہ کے ڈوب دے سیمے ہر بشر دے زڑن جاری زمکا اور دا قیامت دے جوڑ پا زمکا دا مخشر نلوی مخشر دے چے پا خیال کے دا مخشر میدان نراغلم دا نمرود نلوی نمرود مولی دلو خو افسوس سے ابراہیم ورلسوک نو دا آدم اولاد پا برغو جاری دلو دا فیراؤن استازان پا نظر راغلل خو شاگرد ہم دا مساور لسوک نو ابو جہل آدمزاد قتل کول خو پیروکار دا مصطفی ورلسوک نو چنگیز خان ہلاکو خان مولی دل خو خپل وطن میں دا بغداد غند مخصوص کرو خپل ملا میں زر خرید دا واکدارانو خپل واکدار میں دا شداد غند مخصوص کرو
دا مشال راڈیو دا ادبی او کلتوری خپرونو گرانو ملاوالو دا باختر ستوری و نیز خپرونه هم دوم روا تربلی خپرونی پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازت ورکړی خاط او آباد وسی
د مشال پنوم
ساتو دلیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه